ना फरिश्ता जाने। درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمرنۍ او ساته پښتو خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او 200 ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: When we see credible information that suggests that the Russians are putting دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورتا ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله به یې بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا کونړ ولایت کې سږکال زر جریبو پورې هندوانه کرل شوې ده، او حاصل ورکړې د مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ خانانو ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي، او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو ترڅنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس دی. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بېپولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډیر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه. راتلونکي اونۍ هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشي کېدو برخلیک معلوموي.
مال ټول بنسټونه غوښتلې دي چې هغه بندي چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي شي.
په برچی کې د بیپولې ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روختی ها وزارت تداویل لرو چه ورانده پدی روختون که نگده دری سوکسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووست در طول روختون لپاره سلوی کتا کفایت نکوید.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي.
چې وګای وي متاد کی غل کی ار لوبک ار مشکلات جوړی وي د وزب خپل داسې ما دی ار زب خپل مخامخ یم.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له 300 ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړی دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 5,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبې پورې مال ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندي چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایی سي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کېږي. بېله دې نه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کېږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هېواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هېوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې به قطر کې وشي. پس له هغه نه فضل د خدای ډېر هېوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده. اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولی سو نورو باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لوی ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاري ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو پر یوه زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون وویستنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یوه نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې پخوا وو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه سلویښت تنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان مریض کال د سور د میاشتې په 23 ډلیز حمله وشو چې لاملې د نوی زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون وویشتنه وژل شول او نګدې شل نور ټپیان شول. د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیږنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو له دې خنړۍ حمله وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزې او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
عامې روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روغتون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روغتون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمه توګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خو د دې روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې له ستونزو سره سره د دې روختون دوباره پرانستل لویا لاسته راوړنه ده. دی وای له بشري پلوه به موږ نیمګړتیاوې لرو، خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی. عامې روغتیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره 130 نور بالمقطع کارکوونکي ونیسي. انشاءالله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي وو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حملې د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټولو خارونو کې په 1290 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړې، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څېړنه یې څلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې 10 موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د چاشمبې په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک په راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولی شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولی شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسیون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
ښاغلی نوري وایي د میک راپور د لسکسیز ټیم لخوا چې کورني او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوي دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره له وړاندې د میکس پرختنې پام کې نیولې دي.
مخکې ور باندې کار شروع کړی ده، تر اوسه مونږ ښه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارشونه چې او کومه وړاندیزونه چې د میک ادارې مونږ ته کړی ده مونږ دې باندې ښه لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې مونږ همیشه ځواب ویونکي یو. ټولو ته په وخت کې دوی ته انشاءالله چې خپل ځوابونه ورکوو.
د افغانستان دولتي دستګاه کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوي، خو منتقدین وایي چې دا ستونزې لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال غوتنيسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامله ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
دا غزنی شار په پرخیت څلور لارې کې سرل مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي 8 نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ور پیدا کیږي.
یو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وږی وي، متاد کی، غل کی، هر لوبه هر مشکلات جوړی وي. دا اوس په خپله داسې یم د هر څه زه په خپله مخامخ یم، یعنی هر څه ته زه راجی یم، مجبوره یو څه رقم ته وکړو. نو موږ په خپل مرګ باندې راضي یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې له خپلې نیستۍ او د کار له نشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې په لسګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بېروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. عتیق الله وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ور پیدا کېږي. دی وایي هر ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ته حرکت کوي. دولت د مخالفینو سره ودري، چاره نشته، دولت د مخالفینو سره غنیمت باندې ودري.
عتیق الله وایي داسې کسان هم دلته شته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وږې ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل روپۍ دی بیا چنه چنه آخر راته وای د غرمې په مړۍ دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړۍ وچلوم، زه به د فامیل ته چی وړم. مجبور یم یا به تپل لاندې ناست وم، یا به لاس په غلا باندې اچوم، یا به دولت مخالفینو سره ودرم. بل خو مې چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار جموین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوږیانیو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. اجموین له دولته غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکارۍ څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفره عیال یم. دا څوارلس نفره عیال ته غلا نه سم کولی، بل کار نه سم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
چادی مشکلات مبودی صنعتی پارکور بودار باید دیگه دیگه بزنکون که خلق زیادی و کار پیدا نیشی. مو دید کنی پرگرام نلرو چی مگیاری متخی من تو پکار رو گمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې وزګار او بې وزلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرې شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف هوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشر کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کرونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپلې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
آزادي رادیو. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 1900 مضرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او په نجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر ترې تم کیږي یا وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت څاروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کېږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کېږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهېږي. دا خبره د ملګرو ملتو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتو د نفوسو ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کېږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوې دي. د راپور له مخې اټکل کېږي چې سش کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یوه ورځ تر 300 کلونو 3 ډېر زره نجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنره شبنم صالحي وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 اویا ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمېر دی او باور لري چې د ډېرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوی له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت نه دی کړی. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼي کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي، او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري سره روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم. د زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورک پوسټ چې پیسې اخلي، هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي، والي ته چې ووایه والي وایي دا امنیت ته تکیه کړی، د امنیت څه سره کوم ته تکیه کړی، د دې له روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای، آیا دا غلا ده که نه ده غلا؟ هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع سوی د غو انجام څه شی سو، ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي؟ که دا کارونه کېږي دا سخت ډېرې پیسې اخلي، دا د څه شي ته کوم محصول ده، څه شي ده؟ وسنه
زمام کنسر نه د مغور دور استالی و چدون سره مول صدام مشکل کی دا اصل استال مخ کی دولت نو سره وادا کړی یو سړک یو سړک در سمو په خووی او بلان د برق وادا را سره کړی د مختی ته برق راوړو تر اوسه په دې نو مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی زما ډیر مشکلات نه دی از ما ځو د سرګلود مقامات ورته دا از ما سړک غوښمه وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې. والسلام.
زوی فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولې دي از موږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې موږ ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنځین په خاطر باندې چې دا ما درو ته رسولې کنسولګری عمر زونه بیا موږ هغه ورو دیوارو نو په ویزی په چوارل ول ساتې ویزی تر وخت تیرې دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو په ورو کې ولې نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو چې دې کې موږ ګناه نه نن موږ سزا سره وړي تاسو سره پر تیر څه کنسولګری بند کړل تر هغه وخت به موږ یې د تر وخت تیر رسول نو تاسو څه کوم ویل او څه نه دغه د زموږ اواز پر مسؤلینو پرې مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اته نیمه بجې شوې اوس هم لاند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ایز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي د هغې موافقه لمخې چې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کندوز ولسی استازي دغلته له مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت 24 ساعته کړي دوی د شپې له خوا د شبکو بندېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي د کندوز ولسی استازي او یو شمېر مدني فعالان وایي که شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت دې هم ودروي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي کنه نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي کنه نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي
تقاضای جدی ما ایست که هر چی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندوز 24 ساعته فعال
دی مخابراتي شبکو له چارواکو په جدي توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندوز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته د درناوی وکړي پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو د کندوز ډیری اوسیدونکي د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څلورو کلونو راهیسې په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماښام د شپږو نه بندوي ان تر سهار څلورو پورې که دغه ستونزه حل نشي یا دوی ورته د حل لار نشي پیدا کولی نو باید بندې کړي نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې له خوا نه نشته یعنی د شپې له خوا نه بېخي قطع کیږي چې دغه موږ ډېر ستونزې سره مخامخ کړي که دوی د شپې له خوا نه نشي کولی چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې مونږه بیخي بیغمه شو
د کندوز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي یو تن مدني فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز کې د نورو ناخوالو ستونزو جګړو تر څنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو کندوزیانو ته ستره اندېښنه ده د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ یې کوم زمو وختنه دا چې شبکې باید زر تر زر یا د شپې د خو خلاص یا د ورځې نه د ورځې مونږ ته تیری
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز سیمیز چارواکو او دغه شان مخابراتي شبکو د مسولینو نظر هم را واخلو خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول ل دې وړاندې د کندوز سیمیز چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي د کندوز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوایوالی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي خو خلک وایي هیله مند دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو لایویونه ورسمو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو د خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچنی کېدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه یې دغه ته فساد ویل کېږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایي چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې ثابتېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستی دی په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دی چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل داتې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د زقیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته، خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې زغلولي دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې زغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بیان سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوضي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی وچیگی، او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولې دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبېښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهدو او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې در یادېږي؟
د عکسون البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغې ته موړي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
په افغانستان کې د کمرې او انزور په تاریخ خبر یاست.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوانه هغه عکس واخیستل شو.
اولا عکس څخه په رسمي توګه څو وخت کار واخیستل شو.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مختصویر چه آینکی پاتی او استاد مختصویر چه آینکی پاتی او
نن همدا موضوع تیړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازاو ما
تصویر انجور عکس او کمرغه چدی چله پیدایخ څخه بیا د ژوند تر پایه خوږی او ترخی خاطرې شی او بدی شی به خندا او ژړا خوشی او غم ماشومتوب ځواني او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پانو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمیر بیا خوښي راپخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې و د افغانستان پادشاه امیر شیر علی خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و. د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1893 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او اخپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړه. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړه ځل ورکړه چې د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم اوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلوده، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه چې و سپین او تور و. ورپسې ډیجیټل ایراد شو دی. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دی چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اصل تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبرې سي دا ډېر مهم عکس هماغه عکس دی چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسولو کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیدارې ویاند روینا شعبی وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شویده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شویده چه عکسونه په تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که تاسو عکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارت یا سفر تا یا هر موضوع چه ده، حاقه کس چرقم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک دا که چه تاسو امدا نفریاسته اماغ اکس ده، اماغ فوتو ده، چه امدا شیخی چه پرویت به دی اکس وانده دا تاسو یاسته، دا تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکو تورپیکی وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ورزیاته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا یې د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړی او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیره ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او کزینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر تاک سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و، کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خو خو دسته وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې دسې په یو لرګي به لګېدلې وې، نو کله به د چاکس سیسته نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونو کې دسې راننه سه. زما خپل ښه یادېږي زه چې کله ماشوم ومه او د تذکیرې لپاره مې عکس کړ، نو زه چې هر څه مستقیمه ودرم د ځان لپاره، کله به چې د صندوق ته ورغی او لاس به په لسونو کې ورکړ، نو ما به داسې فکر وکړو چې یا سر یا وچله یا مثال پوزه او سترګې رانه راکش کړي، ما به ځان داسې وخوراو. نو همغه به و چې هغه به ماته وویل چې یاره ته داسې مه په خوا کېږه او داسې مستقیم ودرېږه، تا سره زمونږ کار نشته، ټول کار په همدې لسونو په همدې صندوق او دې عکس کې ده. نو بالاخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډېرې خامیانې همدا ویلې چې یو خو به عکس خیره راته او بل چې څو نظر به د عکس په کار و، په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځینې وخت به داسې هم راتلل چې مثال نن به درته عکس واخسه، بیا برته یو پرزه درکړه، ته به ویل چې دونه وخت پس راشه. نو چې کله به راغلل دوه ورځ درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې، بیا چې کله به راورسېد هغه به هم کله پاک شوی و عکس، کله به نو پاک شوی، بیا به درته دوبارې له سر نه نوی وخت درکوه. دغه یو نوه ستونزې او مشکلات ول چې پخواني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګ اوسنکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، واقعا هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه یې ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، واقعا هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادېږي چې په هغې وخت کې واقعا هم ماته به ډېر دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کمره، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں کتلے تسمی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں کتلے تسمی لاخوں میں کتلے تسمی Thank you.
کد خدا بولم تو با میدا کد خدا بولم تو با میدا کد خدا بولم تو با میدا زینه قصه تا دا بنیا دم ند لاخم قتل قسم دی لاخم قتل قسم Believe in me.